ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما سوال ماست که آیا گروه های افراطی چون القاعده و طالبان به شهرت اسلام کمک میکنن یا صدمه میزنن؟ و مهمانای محترم ما در استودیو کابل دکتر صاحب محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین، محترم الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان محترم آقای وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی هستند. به مجدد از نو تشکر میکنیم از تشریف آوریشان. خب آقای ساروان، در قسمت دوم ما خصوصا کوشش میکنیم روی راههای حل یپام صحبت کنیم. چی پیشنهادات خوب دارن، چی باید شود که جلوی افراطیت گرفته شود با دین اسلام در جهان غرب هم ضربه زده نشه از این مسائل نی؟
بله، خب مخی دردی چه اول دا موضوع ثابت کو چه آیا هم دقیقه افراد و تشدد دی تروس پوری چه گتم کرده ده کنه دی؟ بله. خصوصا اسلام دا پره گت رسوله ده که تاوان رسوله ده که شاغل مجدد صاحب تیوری بیا نوبت ورکو. مجدد صاحب تاسی چه فکر کوی چه تشدد اسلام تا و مسلمانانو تا گت رسوله ده و کنه ده؟ مخی تاسی پا عواملو خبری وکره.
بله، عرض کنم که بدون تردید خشونت چی از طرف مسلمان ها شود چی از طرف غیر مسلمان ها شود، هیچ کمک به یعنی به وجهه او مکتبی که از خشونت استفاده میکنه به کمک نمیکنه. اما در بعضی کشورها، در بعضی مکتبها خشونت سبب شده که اونا به حکومت برسن، مثل که در اسرائیل ما میبینیم. اسرائیل به همین شکل از رای ترور و از رای گپا و تانست که بالاخره خود ثابت بسازه و در سرزمین های اسلامی. اما در مورد مسلمان ها باید گفت که همونطور که پیشتر گفتم روی یک سلسله مجبوریت های اینا دست به این کارها زدن، اما با توجه به این که در این اواخر ما شاهد بیداری اسلامی هستیم و شاهد این هستیم که بهار عربی کم کم میاید که به تمام کشورهای اسلامی سرایت بکنه، در اینجا مرحله جدیدی را ما شاهد هستیم که از راه رأی مردم، از راه تلاش در جهت خدمت بیشتر به مردم میتوان مردم رأیش به دست آورد و به حکومت رسید. من یکی دو سال پیش سفری به ترکیه داشتم و با بعضی از اعضای حزب حاکم صحبت کردیم، با دوستانی که در اونجا بودن. برای ما بسیار این تجربه جالبی بود. مثلا من در بعض موارد مسائل را دیدم که از اونا پرسیدم این کارایی را که در اینجا هست شما در موردش تبلیغ نمی کنین و مردم را در این رابطه بیدار نمی سازین. کسانی که مثلا در به مسجد می آین امو اصولی را که باید به مسجد بی آین و امو اصول را رعایت نمی کنن. در این رابطه من یک نظر داشتم. یکی از دوستا برای ما بسیار یک حرف جالب زد. او گفت که وظیفه یک حکومت اسلامی بردن مردم به دوزخ یا به جنت نیست. یک رهبر مسلمانی وظیفه را نداره که کل مردم مسئولیت داشته باشه که به جنت ببره. اما ما راه ما است، وظیفه ما است که به مردم خدمت بکنیم. وقتی که ما به مردم خدمت کردیم، ما نتیجه‌اش دیدیم. مردم به ما به خاطر خدمت ما رأی دادن، به خاطر ای که ما مسلمانان خوبی هستیم در ابتدا به او خاطر به ما رأی ندادن. اگر ما هر روزم به مسجد می رفتیم اما به مردم خدمت نمی کردیم، از رأی مردم بهره مند نمی شدیم. پس خدمت کردن به مردم یک اصل است که اسلام ای را میگه که بهترین مردم کسی است که به همنوع خود خدمت میکنه و ما هم این کار را کردیم و در نتیجه امروز مردم به ما رأی دادن و ما به قدرت رسیدیم و گروه های بسیار قدرتمندی در اینجا بودن، جهت های قدرتمندی بودن که در برابر ما میخواستن عکس العمل نشان بدن اما نتانستن چون مردم با ما بود. پس در اینجا یک تجربه است از حکومتی که گروه های اسلامگرا در ترکیه به وجود آوردن. اما یک نکته هم باید در نظر گرفت. من در یکی از صحبت هایی که با بعضی دوستا داشتم با جوانانی که در یک شفاخانه بودن، اونا یک چیزی بسیار جالب را به من گفتن که ما یک زمانی نمی حق نداشتیم که از اسلام صحبت بکنیم در ترکیه. یعنی چند دهه قبل دعوت به اسلام در ترکیه ممنوع بود. اما جهاد افغانستان برای ما این فرصت میسر ساخت، یعنی در زمانی که جهاد در افغانستان جریان داشت ما اینمی اجازه را داشتیم درباره جهاد افغانستان تبلیغ بکنیم، صحبت بکنیم، و همین مسئله برای ما یک راه به وجود آورد که بالاخره ما تانستیم که احزاب اسلامی رو به وجود بیاریم. یعنی در حقیقت اونا خود مدیون جهاد افغانستان میدانستن که همون جهاد یک جهاد یعنی خشونت بوده او. پس ما اینطور نمیتونیم یک فرمول وضع بکنیم و بگوییم که در هر جایی وقتی که خشونت به وجود آمد او حتما به شکست مواجه میشه. نکته مهمی است که در اسلام مثل مسیحیت نیست که وقتی که بر یک روی تان سیلی زدن روی دیگه تان به طرفشان دور بتین، اینطور یک چیز نیست. اسلام میگه که شما حقوقتان و حقوق دیگران هم بشناسین و حق خودم بشناسین. وقتی که حق شما تلف میشه و این حق نمیتونین از راه مشروع به دست بیارین، راه حل چی است؟ همین در همین کابل، در افغانستان ما میبینیم یک تعداد مردم میان به محکمه مراجعه میکنن که حقشان به دستشان بیاد، حق به دستشان نمیاد، میرن به قاضیای طالبان مراجعه میکنن. چرا؟ به خاطر ای که وقتی که حق به دستت نامد از رای معقول میری به طرفی که شاید از رای خشونت با او باورم نداشته باشی اما مجبور استی بوری. پس مسائلی که ما در رابطه با خشونت مطرح میکنیم مسائل بسیار پیچیده هست و باید این را در نظر گرفت. اگر ما فرصتی بود در مورد القاعده هم که پیشتر جناب آقای فروتن صحبت کردن و اینا خودشان هم در پشاور در اون زمان بودن، ما میخواهیم که این مسئله را یک بار دیگه توضیح کنم که القاعده چطور با وجود آمد.
بله شکر. دیر مننه دیر بشسی. اکثر و اوریدونکو لیکلی دی چه دی طالبان و القاعده خشونت د اسلام نوم ته zarar رسولې ده. واصل پیروز لیکل دي چې د دې علت لمړی دا ده چې دوی په اسلام په سم ډول نه پوهیږي او د سنگری چې اسلام یوازې خپل پیروانو ته د تشدد او وژنې لار ورشي. دویم دا چې دوی هغه حکمت هیر کړی چې اسلام خپل پیروانو ته لارښوونه کړي او تر جګړې مخته د بحث او مباحثې لار مبارزې ته رابللې ده. دی ویل اسلام د دوی د ناسم پوهاوی او غلط تګلارې له کبله په ټوله نړۍ کې اسلام یوازې د تشدد او وژنې د دین په توګه پیژندل شوی دی. حقیقت صاحب تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟
ګوري موږ باید هر جریان هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې وپېژنو او ارزیابي وکړو. دین، قرآن، شریعت دا باید په اشخاصو باندې ونپېژنو. څومره چې د طالبانو په اجراءاتو کړنو پورې مربوطه ده، دې کې شک نشته چې په هر نظام کې په هر صف کې ممکن ځینې کسان د نورو نه د استخباراتي کړیو د خوا نه ننوځي چې د هغې صف او د هغې جریان نه د بدنامۍ باعث وګرځي. د طالبانو صف هم د دوی دا جریان هم ډېر پراخ جریان ده، څوک چې د تورخم نه تر حیرتانه پورې د نیمروز نه تر بدخشان پورې افغانستان کې جګړه کوي. شک نشته چې ځینې کسان به پکې د نورو خلکو ورننوتي وي چې دوی بدنامه کوي. خو په د دې سره سره خبر دا ده چې یو څوک غواړي یو مبارزې هدف پر مخ بوزي او د غواړي چې دغه هدف ته په سوغه باندې په تفاهم باندې او په اسانه طریقه ننوځي، نو یو اړخ به دوی چې د هغې سره تفاهم وکړي، د هغې سره خبرې وکړي، د هغې سره مذاکره وکړي. تر اوسه پورې د طالبان مخالف اړخ هغه که حکومت ده او که بهرني ځواک نه دي، د هغې دخوان هم دغسې واقعي شین څراغ نه دی لګېدلی چې موږ وایو چې دوی واقعا په تفاهم باندې په ډیالوګ باندې په جوړجاړي باندې باور لري او طالبان نه لري. د دې غونډو سره سره زما برداشت دا ده چې موږ هر جریان دا باید د دین په رڼا کې وپېژنو، اشخاص باید د دین باید په اشخاصو باندې ونه پېژنو. او خبره بیا هم که په کوم نظام کې په کوم ځای کې او په هر وخت کې چې یو چا د سیاسي مبارزې د دعوت او په مسلمت امیز توګه د جلب او جذب زمینه او امکانات برابر وي، هغه باید سیاسي مبارزه وکړي، هغه باید د حکومت معزې او د نرمۍ نه کار واخلي. ځکه د حکومت د معزې د نرمۍ او د سیاسي مبارزې ګټه نسبت وژنو ټکونو ته په هر هنګ کې زیاته ده. دا چې مبارزه په حق وي که بنه حق وي، په هر هنګ کې د نرمۍ، د حکومت، د معزې، د اخوت، د دې ګټه، د سیاسي مبارزې ګټه ډېره وي. خو ځینې وخت هغه دغسې برابرېږي چې یو شخص مجبور شي هغه ته دویم انتخاب نه وي بي دي نه چې هغه توپک توره تنګس کی ګوري راځي یو څو نمونه د دیموکراسي نه ګوري چې هغه هیوادونه او هغه جرنه چې په دیموکراسي په نوم باندې افتخار کوي یا ځان د دیموکراسي وارثین ګڼي هغه د دیموکراسي سره څه کړی دي په ترکیه کې د نجم الدین اربکان په مشوره د رفاه ګوند کامیاب شو خو فوز ورته د ځینو قوي کړیو او هیوادونو په مشوره دغه په شاره باندې واک ورنکه په کویټ کې مسلمانان په دیموکراتیک توګه باندې کامیاب شو خو واک ورنکه په الجزائر کې دوه وره مسلمانان انتخاباتو ګټل واک ورنکه هم د اوس د مصر پارلمان په دیموکراتیک فضا کې په صاف او شفاف انداز باندې کامیاب شو خو هغه منهنګ شو نو د ما نظر د ما مشوره دا ده چې دوه اړخونه هغه سوچ د دیموکراسي چیغ وهي هغه سوچ ځان دیموکراسي ته ژمن ګڼي هغوی به په هر هغه باندې دیموکراسي ځینې وخت د دوی په تاوان باندې وي هم باید وی مني دوی باید د دیموکراسي که فضا بدنه مني کې دوی به دغسې جریاناتو سره مرسته وکړي چې که ځینې وخت د دوی مخالف اړخ هغه په دیموکراسي په فضا کې په دیموکراتیکه توګه انتخابات ګټي هغوی ته باید د انتخاباتو نتیجه په هر هغه باندې ومني او د که څوک په دغسې شرایطو کې چې واقعا هغې ته د دیموکراسۍ په فضا کې هغوی ته بې قید او شرطه د سیاسي مبارزې زمینه برابره ده هېڅ خنډ او ځنډ په مخ کې نشته ده هېڅوک یې مخ نه نیسي لکه په ځینې هیوادونو کې چې ده بیا موږ په دې مطمئن یو دا یوه یقیني خبره ده چې په دغسې صورت کې د تور او ټوپک نه په دغسې صورت کې د وینو نه د تویدو نه
وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې څرنګه دغسې شرایط رامنځته کېدای شي چې هغه خلک چې نن په تشدد باور لري چې سبا دموکراسی ته مخه کړي انتخاباتو ته مخه کړي او په انتخاباتو باور وکړي.
بله آقای ساربان، خب از آقای جعفری یک سوال من میخوام طرح بکنم دیگه میمانا میتونن روش صحبت کنن. مسئله افراطیت هم یک از خود یک تعریف باید داشته باشه. افراطیت در هر جا فرق میکنه، در هر جا از خود یک نوع عمل است که نظر به اون موضوعات میشه. از خود سر افراطیت هم یک کمی صحبت شد، منتها سوال اساسی ما ایست که همین شدت عمل دست طرف گروپ های اسلامی اگر ما مقایسه کنیم وقتی که همی انقلاب اسلامی در ایران شد، یک احصایه های بودن که مثلا در آغاز اگر 80% مردم ایران اگر در طرف دیندارها استاد می شدن و در ترکیه 20% اگر در طرف دیندارها استاد می شدن، آله برعکس شده که 80% در ترکیه مردم طرفدار دین و یگپا هستند. مثلا مسجد ها پر است، 80,000 مسجد است. مثلا من خب به شوخی هم میگم یکان دخترهای حتی منوجب که خواننده بسیار خوب باشن، اول در مسجد میرن توبه خدا میکنن، دعای خدا میکنن، بعد از خدا با ما کمک کن بیاب نکن میرن، حتی عموم یعنی یک ایمان کامل دارن در دل خود. آدم که میبینه ایران میمانه مسائله، اما در ایران که نفرها میگن حالی یا میگن ما شکر مسلمان هستیم، مگه از خاطر این از این مولای که رهبرای ماست، این از خاطر این از این ما پت میریم به بیت خواندن مثل رقص کردن ترگپا. یعنی آقای جعفری میبینین اگر افراطیت اگر به این شکل باشه، مثلا از او سو استفاده شد به خاطر غرضهای سیاسی یا مقاصد سیاسی ترگپا، خود به خود مردم مسلمان خود ما و شما هم کم کم دوری میکنن، نظر شما چی از این مورد؟
ببینید ما مثلا قبل از این که به این سوال شما جواب بدم، اجازه میخوام که به دو نکته اشاره کنم.
بفهمید.
یکی از شنوندگان بسیار عزیز و بزرگوار گفتن که آیات رحمت و محبت و مودت در قرآن هست، آیا آیات جهاد را این به اسلام مهمانان ندیده؟ ببینید اشتباه نشود، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جاهد الکفار والمنافقین، اینا مربوطی به کفار حربی است، یعنی کفاری که حریم مسلمانان را شکسته، تجاوز بر مال و ناموس مردم و بر بیزه اسلامی نموده است، یه آیات متوجه اونهاست. و الا شما امروز ببینین در سراسر دنیا، در کشور عربستان سعودی مستشاران خارجی و امریکایی وجود دارد، در کویت وجود دارد، در امارات وجود دارد، در پاکستان وجود دارد. اگر صرف وجود خارجی ها و مستشاران سبب جهاد می شود، خوبی جهاد منحصر به کشور افغانستان نباید باشه. در سایر کشورها چرا این جهاد را به اصطلاح دوستان ما نمی گویند؟ و بعد ببینید به اصطلاح افرادی که غیر محاربن به خاطر راهسازی آمدن در کشور ما، به خاطر ساختمان سازی آمدن، مکتب جور کنن، تعمیر جور کنن، آیا اینها هم اسلام میگوید جاهد الکفار والمنافقین؟ پس بنابراین خلط مبحث نکنیم، جهاد با کفار حربی است. و الا در زمان نبی مکرم اسلام یهودیان بودن که نه پیغمبر خدا را قبول داشت، نه اصول و اساس دین را قبول داشت، ولی تا زمانی که فتنه نمی کردن، توطئه نمی کردن بر علیه دین، حکومت اسلامی تحت اشراف نبی مکرم اسلام اونها را مؤاخذه نمی کرد. مطلب دوم که برادر بسیار عزیز و بزرگوار ما جناب آقای فروتن فرمودن که به اسلام الله در دین وجود نداره و اسلام هم تشکیلات نمیخواه. ببینید یک حرفی است که حداقل من نفهمیدم واقعا. ببینید سیره عقلا بر این است که میگه در هر کاری به متخصصش مراجعه کنین. به اسلام مثلا میخواین که به اسلام مثلا دیگه لباس بدوزین، میگه به یک خیاط ماهر مراجعه کنین. موتر میخریم، میگه به یک مکانیک و به یک کسی که وارد است بریم. در هر کاری باید به متخصص او مراجعه کرد. دین شناس و اسلام شناسن در صدر اول بوده. ابوذر غفاری علاقه مثلا نسبت به نام ملا حساسیت ما هم حرفی نداریم. یعنی ملا یعنی کارشناس مسائل دینی در صدر اسلام بوده. عرض میکنم
و در گفتیم که یکی از موضوع اما بسیار دور نریم برای ازی که باز این موضوع بسیار
میایم به موضوع میایم آخر نه خودشون بخاطر که وقتی مهمانای شما بحث را مطرح میکنه خب ما هم باید اجازه برای جواب داشته باشیم. ببینید پیغمبر اکرم وقتی که در مدینه منوره آمدن اولین کاری که کردن حکومت تشکیل دادن. قرآن میگه و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این آیه به ما میرساند که لازمه اداره جامعه اسلامی از بی‌نظمی، جلو گرفتن افراد متخلف و ضرور یک اداره لازمه. اما در مورد سوال شما واقعیتش اینه که من در اول بحثم عرض کردم که این افراطیت معلوله. علت معلول هر چی که باشه ما باید علت را بررسی کنیم، علت را باید از بین ببریم. در هر صورتی در دین مقدس اسلام افراطیت به این شکل که امروزه در کشورها رایج و مرسوم است این قطعا مورد تایید دین نیست. علتش زیق بودن فضا، وجود نیروهای استعماری، هر چی که باشه، یعنی افراطیت در هیچ امری جواب مثبت نمیدهد. افراطیت ما مسلمان ها جوانان غیر مسلمان را از دین گریزان میکنه. کسی به دین رجوع نخواهد کرد. یک چهره خشن و زشت از مسلمان ها در دنیا و در روابط بین الملل به هر حال ارائه خواهد داد که ای در مجموع به نفع دین نیست. ای یک بحث. بحث دوم ما باید بیاییم زمینه را برای دموکراسی و به اصطلاح اینه که به رأی مردم، یعنی یک زمینه ای که ما بیاییم ریشه های افراطیت را خوش کنیم. تا زمانی که اختناق وجود داره، تا زمانی که سانسور وجود داره، شما ببینین در سراسر دنیا میگه حکومت های دموکراسیه، در انتخابات میگه زن یا مرد هر کس که انتخاب می شود و به عنوان به اصطلاح کاندیدا هست، هر چی که رأی بیشتر برد او میشه به اصطلاح منتخب. اما در کشور ما میگه دموکراسی اینه که یک سوم یا یک چهارم حتما در پارلمان باید از زنان باشه. دقیقاً این تصمیم برخلاف دموکراسیه. دموکراسی یعنی ما مردم را آزاد بگذاریم، آنچه که خود انتخاب میکنه. همین دموکراسی که یک سوم یا یک چهارم در پارلمان یا در کابینه به اصطلاح از خانوم ها باشه، اینمی اصل دموکراسی در غرب نیست، در اروپا نیست، ولی اینمی را هم به اعتقاد ما ضد دموکراسیه.
یعنی ما باید او دموش به وطن که یه مسئله داده چی باید، چون په افغانستان که شزی هم دیر شزی هم پخپل و حقونو ندی خبری او نارینه هم هم دستی نو بیننده یو کاری کرده دی دل پاره چی یو دول توازن
رایت چی نه خلق باید روشن نکو
خو اگه وقت واری خلق دیر وقت واری چی روشن شده هم دیر روشنی دوی شاید یو لا روی
اخید ببین برادر من دموکراسی آزادی بیان اینم خوبه اصطلاح یک امر تزریقی نیست که به وسیله پیچکاری ما بیم به ذهن مردم را تزریق کنیم، یعنی باید ما مردم را آگاه کنیم، جهت بدیم تا زمینه برای دموکراسی فراهم شود. بنابراین ما باید کاری بکنیم که ریشه های افراطیت را خوش کنیم. ریشه های افراطیت در همین است که وقتی زمینه برای ابراز عقیده به شکل مسالمت آمیز نبود، این انسان خواسته و نخواسته به طرف به اصطلاح افراطیت میرود که افراطیت هم به خودش ضرر میزند، هم به دینش ضرر میزند، هم به ممکنه مثلا به سایر مسلمان ها هم ضرر بزنه، نتیجتا ضررش به اسلام متوجه به دین خواهد.
سلامت و سیر دیره منه نوستم اوریدون کتا نوبت برکو چه تلیفون وکی اوز مجل درانو ملمانو سخه پشتونی وکی 0-9-9-2-3-5-3-4 و یا هم 0-8-2-5-5-5 میره ساسو پا خدمت کدی. مهربانی وکی آزادی رالیو.
بله
مهربانی.
بله بفرمایید. اختری صاحب خوش آمدید.
سلام آقای نظر.
سلام سر.
آقای محترم ساروان میمانان محترم عرض سلام تقدیم میکنم. ما سوال من متوجه دکتر صاحب هستن، پیشر اینا گفتن که دین برای خود مسلک کار داره، مسلکی میشه، پس به این معلوم میشه که دین خودش پیشه نیست. وقتی که دین در پیشه شامل میشه، از این معیشت زندگی اگر انسان از طریق دین اصلا حرام است. خود در قرآن عظیمشان کاملا در این صراحت داره، بخاطر از این میگه که میگه ولقد کرمنا بنی آدم، وقتی که بنی آدم ما کرامت دادم، پس تو کی هستی در مقابل از این کار استادگی میکنی؟ جای دیگه هم میگه که در مورد از این که ما لقد کرمنا را که وقتی پیدا میکنیم باید تعقل و تفکر خود بکنیم و بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم چندین بار خداوند تاکید کرده و برش میگه که اسلام دین تحمل پذیری است. اسلام دینی است که کسانی که بر ضدش یا بر منافعشان دین نیست، اینا را شما باید اجازه داد، اینا را نباید توهین کرد، نباید اهانت کرد، تا شما بتوانند مسلمانان از راه دین امو خواستهای خود را پیدا بکنند. چیزی که مال خدمت شما عرض میکنم این است که ملت ما، مردم ما معنای اکثر قرآن نمیفهمند. کلمه ایمان و کلمه تقوا، اگر ما همین دو معنا را برش اصل معنایش پیدا بکنیم، ممکن طالب هم در جمله مخالفین اسلام قرار بگیره و قرار هم دارن. چرا؟ چی دیده که خداوند در آخرت پرسان میکنه؟ قتل است، نه موضوع نماز. نماز یک موضوع شخصی است، اما قتل یک موضوع عامه که امت خود خدا را تو از بین میبری بدون که جرمش، بدون گناهش. این قتل اول خداوند پرسان میکنه. همین سوال مرا مگر آقای چی جواب بدن که این دین این دلای اسلام پیش خدا یک دین موجود است، ما چرا با این قدر جنجال های دیگه را میریم؟ مثل شریعت هایی که موجود است، خمازی است، شریعت ها را خود انسان ها ساخته. شریعت مثلا شیعه است، شریعت وهابی است، شریعت سلفی است، شریعت سنی است. اینا اگر ما با اینا توجه بکنیم، آیا اصل دین از پیش ما نمیره؟ نظر شما میخواهیم. تشکر.
سلامت و سیمنن بل اوردون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو مهربانی وکی مهربانی وکی آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لانی
پروگرام.
سلامت و سی مهربانی وکی. بله البته هم دغه خبره په طالبانو پسیم کېږي چې قرآن شریف سوځي په اکثرو بمونو کې قرآن شریفونه سوځيږي په غزنی کې اده فلمونه او عکسونه هم خپاره شول. مننه لته سخه یو بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. رادیو لطفا ټیټه کوي او خبري وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړي. نه ټلیفون یې قطع شو. خیر بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
سروان سر زما سلام علیکم احترامات و منه قربانو ملمانه.
سلامت و سهی قربان.
سروان سر دغه مېرمانه بس یا کوم چې تیر تاسو یو ساعت پروګرام تیر شو، دی هغه اصلي موضوع ته نه چې اسلام نی قوانین یا قرآن یا حدیث د پیغمبر دا صحیح دی، اسلام اعتقاد دین دی، نه مني حتی مولوی صاحب ناسته الله وای یو ځای کې چې ولا تصب الذين يدعون من دون الله يصب الله عدوا بغیر علم دی بل چا خدایانو ته یا بل چا نظریو ته یا بل چا مذهب ته سپک مه ګورئ ولې هغوی به تاسو خدا پاک ته الله ته سپک نظر وښيي ولې بغیر علم نه اوس علم شته لیکن په دغسې حالاتو کې لکه نن سبا چې په دغه حالات کې یو داسې ظالمان هم دي ګوري چې سلګونه خلک یې شهیدان کړه مړه یې کړه او یو ځای بل ځای اخوا دېخوا او په دې کې دې ته افراط ویلی شي که نه او خبره داسې ده چې بل په دغه موجودۍ کې دي ورسره بیا هغه کوي ورسره تړونونه کوي او دا خو اسلام د افغانستان تاریخ خبر که وګورو هغه هېڅ چېرته هم آزاد پاتې شوی ده هېڅ چا ناتېله هېواد ده نه پورې او بیا د اسلام له قانونه نه سروار صاحب یو ځای کې قرآن کریم کې آیات کریمه ده مولوي صاحب ناست دی چې بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون لهم العزه فان العزه لله جميعا دي وای چې موږ بچی ايبتغون انهم العزه دي ځان لپاره یو دوی یو دیوال ګڼي نو خدا پاک وایي چې نه دا کار تاسو خام ده اوس په دا کنړ باندې څه تېرېږي دوی دیوال چې د امریکایانو تور واچوي که نه
بله صحیح
د اسلام نظر دغه دغسې حالاتو کې څه کول په کار دي دب یعنی تشدد که داسې حالاتو کې تشدد نه وي او صاحب هغه نه وي نو بیا خو د افغانانو غاښونه دوی د یو میډال په شکل ځان سره وړي یو ځل د سګمي په کومو حالاتو کې کم کم کارونه وکړه
بله صاحب محمد عمر صاحب سوال هم داره چې همدغه تشدد و مسلمانانو ته ګټه رسولې ده که تاوان رسولې په اول ساعت کې د موږ د جرمني د اسلامي مرکز رئیس میلمه و هغه ویل چې پخوا به په سلګونو کسان مسلمانېدل لیکن اوس ډېر خلک اسلام ته زړه نشته کوي آیا اسلام ته دغه تشدد ګټه رسولې ده که تاوان رسولې ده؟
دغه په مقابل کې قران کریم پوسی کنه چې ټول مؤمنان دی یو بل کې ورونه دي اشد او علی الکفار رحماء بینهم د اسلام مسلمانانو کاجه
بله محمد عمر صاحب لکه چې کریډیټ تخلاص خیر بل اوریدون کې له روزان معرفي کوي مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالمتی نوی خبرې کوم نه نن ورځ ګولای د جلی ز سوالی
مهرباني کوي متین صاحب
اسما سلام سره ساته او درانو مهرمانو سلامونه وایم
سلامت اوسه
بل سلام ما هغه دغه د قاضي سره ته وخت ډیر ورکې او د کوم سره چې دې په اړه کې غږیږي به دغه ته وخت ورکې
بله
اسلام په هغه کې ربانه ټلیفون قطع کړی ته بڅو دی بوز زمانی است ما دې څه کوي
ولې کوم رچ ستا ټلیفون هم قطع کړی دی نم دی بل چا قطع کړی دی محمد عمر صاحب تر ټولو زیاتې خبرې وکړې او بل اخره ټلیفون قطع شو خیر ډیر مننه اوس په ملمنو ته ورشو مخکې مجدد صاحب ویل چې د غوړی چې د القاعده په ارتباط خبري وکړي القاعده یو له هغه ډلو څخه ده چې اوس په نړۍ کې تر ټولو افراطي او تر ټولو متشدده ډله پیژندل کیږي دا ډله مخکې مجدد صاحب ویل چې اکثره عملونه دي په حقیقت کې عکس العملونه دي چې یو چیرته یو چا سره ظلم وشي نو بیا تشدد ته مخه کړي دوی خو له نورو ځایونو راغلل افغانستان ته بلته یې واده وکړه دلته وروزل شول او ځینې خلک وایي چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارو ورسره مرسته وکړه هغوی هم وروزلو مرستې ورسره وکړه د خپلو هدفونو لپاره مجدد صاحب مهرباني وکړئ ستاسې نظر به واورو
عرض کنم که از زمانی که روسا به افغانستان تجاوز کردن از سال 1358 به بعد تعداد زیادی از جوانان عرب به افغانستان آمدن به پاکستان آمدن و از اوجه به افغانستان و از میجهات در اون زمان هیچ کس اینا را نگفت که شما تروریست هستین شما چرا به اینجا میرین بلکه در اون وقت یک ضرورت بود ضرورت به این خاطر بود که کشورهای نفتخیز عرب میخواستند که امی کسانی را که افراطی هستند و احساسات اسلامی دارند و امکان دارد که در آینده مشکل برای خود رژیم ها ایجاد بکنند اینا را به یک جای بفرستند که اگر کشته هم شدند در اونجا مسئله نیست و اگر در اونجا ماندن هم به هر حال از مناطق نفتخیز باید دور باشند این جوانان را هیچ کس جلوشان در اون زمان نگرفت بلکه برعکس تشویق شدند و خود آمریکایی ها هم اینا را تشویق کردند چرا که آمدنشان به پاکستان بدون اجازه آمریکا نمیتونست باشه، سلاحایی که به اینا داده شد، حتی تاب استینگر برشان داده شد در اون زمان، اینا چیزایی است که ما یعنی پیش نظر خود ما گذشت که اینا مسلح میشدن میامدن و حتی جبهات کاملا مجزا از مجاهدین هم به وجود آوردن. در اون زمان چیزی به نام القاعده وجود نداشت، همین مکتب الخدمات بود و شهید عبدالعظام که این مردم می آمدن و به این ترتیب فرستاده می شدن به جوابات جنگ. در اون زمان القاعده فقط یک دفتر لوجستیکی بود برای چند خانه که در پشاور بود، که برای خانه هایی که جوان ها می آمدن در اونجا، جوان های یمن مثلا، از عراق، از مصر، از هر جایی، و اونجا فقط مواد می فرستادن، اونا را یعنی مراقبت می کردن این خانه ها را. در اینجا کدام مفکوری سیاسی در اون زمان اصلا وجود نداشت. به هر حال این حالت دوام کرد تا زمانی که اتحاد شوروی حاضر شد که تا قرارداد ژنو امضا کنه و بعد از او ثابت شد که دیگه روس‌ها میخوان از افغانستان براین و آمریکایی‌ها احساس کردن که اتحاد شوروی دیگه در حال فروپاشی است، در آستانه فروپاشی است، دیگه خطری برای دنیای غرب نیست. در اینجا یک بازار بسیار بزرگ در برابر دنیای غرب باز شد که او سر تا سر شرق اروپا بود و آسیای میانه. در اینجا بود که ناگهان ما دیدیم که در پشاور بر علیه همین عرب هایی که در گذشته اینا اصلا با اینا کسی کار نداشت، ناگهان حرکت های شروع شد و اینا را به نام تروریست شروع کردن به دستگیر کردن، و بعد از او فشارهایی به اینا وارد شد که اینا برن از پاکستان خارج شون و برن به افغانستان. اینا میخواستن که بیاین برن به کشورهای خودشان، از اون کشورهایی که آمده بودن، اما کسی به اینا اجازه نداد. بالاخره دولت سودان، چون فشارها بسیار زیاد شد، دولت سودان در اون زمان حاضر شد که اینا رو ببره به سودان و تعداد تیاره فرستاد و اینا رو برشان پاسپورت داد و بردشان به سودان. اسامه بن لادن هم به سودان رفت بعد از کشته شدن عبدالعظام. و اونا وقتی که به سودان رفتن، در اونجا اصلا کار یعنی کدام عمل خشونت آمیز انجام ندادن، بلکه شروع کردن به کارهای ساختمانی در سودان. در اینجا دوباره امریکایی ها فشار وارد کردند به سر دولت سودان و کارهای صورت گرفت در افغانستان که تا اسامه بن لادن پس به افغانستان بیاید و این کسایی که در اونجا بودن دوباره برگردن به افغانستان، فشارهایی که بر سودان وارد شد. و در این کار ما شاهد بودیم که حکومت مجاهدین هم در این کار دست داشت. تیارهایی که رفت از کجا رفت؟ از کابل رفت و اسامه بن لادن، فامیلش و دیگرها را و اینجا آورد و بالاخره هم بعد از تحولات 11 سپتامبر دکتر عبدالرحمن که در این کار دست داشت برام کشتن که هیچ کس نفهمه که چی شد در اون زمان. به هر حال اینا وقایعی است که پیش نظر ما گذشت و اصلا چیزی به نام القاعده وجود نداشت. اینا وقتی که فشار آوردن که باید اینا برگردن به افغانستان، از مناطق نفتی دور باشن، مشکل برای دنیا، برای منافع غرب به وجود نبیارن در اونجا، هنوز هیچ اصلا خشونت نبود. بعد از اون هم شروع کردن اولین حمله را که در دوران کلینتون به افغانستان شد، راکت فایر کردن. در سودان اصلا اسامه بن لادن اینا حضور نداشتن، اما سودان هم زدن، یک فابریکه دوار در اونجا هم از بین بردن به نام مبارزه علیه تروریسم.
اما فکر نکنید چقدر زمان نایروبی له حمله ورسته و کنیا و تانزانیا له حمله ورسته و حمله.
بله خب، یعنی وقتی که شما اینطور یک حالت میبینین در مقایر که اتفاق افتاد، شما نمیگذارین که کسی به خانهش برگرده و میگین که شما باید برین به افغانستان.
یعنی در افغانستان عربی هوادون نپریشوده لخپلو هوادون مسئله
وید. بله 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 بله، ما پیشتر گفتم همی استبدادی که در این کشورها بود، همی مصر، یک نفر آمد در آغاز کار در سال 58 بود که دکتر کمال سنانیری آمد به افغانستان و بین جمعیت و حزب یک مشکل ایجاد شده بود، امور حل کرد. وقتی که رفت در مصر همی دستگیر شد و بدون محاکمه کشتنش. از اون زمان
مجده صاحب، معلومات هایی که شما ارائه میکنیم بسیار جالب است. منتها از مولا نسرین صاحب میگن پرسان کردن که امروز باران میباره یا نمیباره، گفته والا در اینجا دو روایت است، نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیباره. چیزایی که مثلا ما شنیدیم اسامه بن لادن در وجه پادشاه عربستان و اینجا را رژیم میخواست تغییر بده و اونجا انقلاب کنه و گپا را خراب کنه، یه سرش دنیا را تنگ کرد، یه جای برند جهان عرب نماند، مجبور به افغانستان آمد. اینطور یک موضوع را تره میکنند.
اسامه بن لادن اسامه بن لادن زمانی که به افغانستان، به پاکستان آمد، یک جوانی بود کم سن و سال.
بعد از اون که یعنی مسئله
بعد از اون
بله
بله بله بعد از خو با ای خو با عربستان رفت خو رفت با عربستان
نه او میخواستن از در هر جایی که هستن دنیا خو تنگ شده در هر جایی که بشین میتونی از رژیم دیگه جایرم حالا از طریق اینترنت بر علیش کار بکنی
نه خبر صرف دی بن لادن نه بلکه دی دی اگر مشان خبر دی عبد الله ازم
مقصد اگر ما سرزی که بگن استاد شیم ای از یک موضوع جالب است که سرزی علایده یک روز یک برنامه وسیع بگیریم مال مجلس بالا مسئله امی تشدد و این مسائل درست تر من تا بیاین سر از این خود مسئله طالبا و القاعده اگر اینا اگر یک گروه منظم و خوبی گپا باشن غیر از خودکشی و انتحاری دیگر الترناتیف ها را نمیگن مثلا اگر ما بسر قدرت بیاییم مثلا اقتصاد شما را خوب میکنیم یا ظلم ظالمی را از بین میبریم یک پلان های دیگر را یا تره نمیگن غیر تشدد از یا ما میشنیم سبب از این چه؟
شما ببینید در سال دو از شما از آقای کرزی برین یک خبرنگار روان کنین من یک پار از خود طالبا شنیدم شما در سال 2001 در شاولیکوت قندهار طالبا برای آقای کرزی چی گفتن؟ برش گفتن که ما بر علیه تو نمی جنگیم خارجی آمدن در جمعی خواهن افغانستان درست کنن اگر این کار را میکنن کار بسیار خوبی هست منتها ما از تو میخواهیم که دو مسئله را از پیش خواسته بودن که خودش هم شاید اقرار بکنه به می که چی از ما خواسته بودن گفتن که یکی در مسئله شریعت و دوم موضوع زندانی های ما
نه.
دیگه رفتن و از سنه غایب شدن اونا قصد جنگ نداشتن همین خارجی آمدن خانه مردم تلاشی کردن مردم به تنگ ساختن تا مردم مجبور شدن که برن به خشونت دست بزنن هرگنی کجا بود تا سال 2003 رو یپا نبود شما بپرسین از کسایی که در اون زمان در افغانستان بودن و کار کردن و حتی از خارجی ها وقتی که اینا زمینه را بر مردم تنگ کردن اینا آمدن خانه های مردم تلاشی کردن قماندان های بدنام در والی های بدنامه در اون مناطق مقرر کردن شما ببینید یک والی را اینا در یکی از والی های کمی هم هست در همین شهر کابل بیکار است این را روان کردن در فرا به عنوان والی یه آدم هر روز صبح شما ببینید در یک جای مثل فرا هر روز صبح یک پتلون کوتاه میپوشید یک سگ هم کتیش و یک واکمن هم در گوشش در اونجا میدوید در سرکای فرا و مردم آخر رفتن پیش کرزی که ولی از خودم ما را از شهر زیادم خلاص کو اینا اصلا نمیفهمیدن که در افغانستان چی کنن در نتیجه کل مردم اینا خودشان در کو بالا کردن خودشان این خوشونت
خب این یک موضوع جالب است که سر زی هم زیاد
بله ده عوامل که است
در
نور عوامل که چه خارجی مسائل
جعفر صاحب حقیار صاحب هم نوبت بدیم حقیار صاحب در بین ترکمان ها یک سخن است که امی مهمان نابلد یعنی مهمانی که خانه را نفهمه نابلد نو باشه او به عوضی که مهمان خانه بره میره در کادان میره از او خاطر این مسئله مهمان های خارجی که به افغانستان میهه اینا را صحیح معلومات داده نشه اینا یک کتش میهه از ترس از این که والا دگیر مجاهدین یا طالبا بفتین کلی ما را بیوره از ترس یک کت خرابی ها میکنن خب اونا را باید صحیح تربیه میشتن بر از دین ما برشان درس داده میشد کلچر ما بسلا مسائل عنعنه ما اینا خب اونام نابلد جوان 18 ساله 20 ساله 25 ساله از ترس نمیفهمن چی کارا بکنن سر از این مسائل اگر ما استاد شیم گپ کشال میشه از خاطر حقیار صاحب به نظر شما به خاطر از این که شهرت اسلام ما صدمه نزنیم ضربه نزنیم از این شدت عمل کاسته شد چی پیشنهاد میکنن چی باید شود راه حل چی است که یک کمک از این شدت عمل کاسته شود صاحب حقیار صاحب
زما وړاندیز دا ده چې ټول اړخونه دیوال د افغانستان په کچه بحث نه کوو په مجموع د نړۍ او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ د ستونزو په کچه بحث کوو راځئ که غربي نړۍ ده او که شرقي نړۍ ده حقایقو ته باید غاړه کېږدو د حقایقو حقایق باید ومنو که ترخه وي او که خواږه وي باید ومنو که موږ حقایقو ته غاړه کېږدو تیری ونکړو په حق حقدار ته ورکړو د نورو په حقوقو باندې تیری ونکړو ستونزې تر ډېر حد پورې راکمېږي همدارنګه ځینې اړخونه په ځانګړې توګه غربي نړۍ دوی باید په خپل قوت باندې مغروره نه شي دوی باید په خپل ټکنالوژۍ باندې مغروره نه شي او دوی باید داسې ونه انګیري چې ګویا موږ سره قوي ټکنالوژي ده موږ سره قوي وسایل دي نو نور باید بې قید او شرطه د موږ غلامي ومني او هر څه باید د ځمکې په سر باندې زموږ حاکمیت وي که دوی دغه فکر کوي دا سمه ده چې د دوی قوت به ډېر وي د اقتصاد نظر به دوی قوي وي خو که دوی دغسې حقایقو ته غاړه نه ږدي او تیر کون کی یادات کورن کی چا جریح دار او تخریش کون کی وی نغبرګون به هم دغه سفراتی وی مګسنګ چې موږ نن سبا په افغانستان کې وینو ګوري د افغانستان په تاریخ کې د سرتیر بریدون نه وو خو دا چې په افغانستان کې غربی نړۍ د سکرونه وکړه چې د دې جواب هغه کسان سره چې د دوی سره په مقابل سنگر کې ونګړ دي هغه سر نور هیڅ چاره نه بد دي نه چې ځان چې د دوی باندې سرتیر بردونه وکي دا چې دغه بردونه د دوی دغه بسنګ وي اسلامي اړخ او شری اړخ دا د افغانستان ته کوم خارجي ځواکونه راغلي نه دي د دوی حکم چې د نه وردو خبر په سیاسي اړخ باندې کوم چې چیرته یو کمزور او زورور سروند خمی نو کمزور هر کار د دې په وس کې وي د مقابل اړخ د راچپګدو په خاطر باندې کوي نو د دې لپاره باید غربي نړۍ هم یو څه حقایق ومني په خپل قوت باندې مغرور نشي او په دې پوه شي چې دې اړخ ته په اسلامي نړۍ کې هم د مسلمانانو شمېر نن هم یو شپږ میلیارد
دی. اکثر نو باید څه کار وشي چې دغه متشدد ډلې له تشدد لاس واخلي او آیا داسې امکان تاسې ویني چې بلاخره له تشدد لاس واخلي او لکه څنګه چې په مصر کې وشول یا ترکی کې کیږي همداسې دوی هم انتخاباتو ته مخه کې یو دي له سوله ییز لارې خپل هدفونه تعقیب کړي.
بی د شک دا ډیر اسانه خبره ده خو مکوړان مرتشاره وکړه چې ځینې کړی اڑخونه باید حقایق ته غاړه کېږدي تیری ونه کې د خپل په حریم باندې اکتفا وکړي او د نور په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کې د استعمار فکر پرېږدي. تاسو ګورئ په مصر کې باراک اوباما چې د جمهور رئیس په مصر کې ډیرې خوږې خبرې وکړې ډیر ښې خبرې وکړې د ده د خبر په اردو سره ما داسې فکر وکړ چې ګویا نور به د بین نړۍ او د سنګمې نړۍ ترمنځ ستونزې د ډېر وخت لپاره ختمې یو کم تر کومه اوباما به بدې وتوانېږي د ده د خبرو نه ما داسې ثبات وکړ چې ډېرو ستونزې به ختمې شي خو متاسفانه هغه خبر باندې خبرو د همنګ جامه ورنغوستل شوه. اوس هم که چیرې ځینې جریانات ځینې نور شدت ته مجبور نه کړي او خشونت ته مجبور نه کړي هغوی ته د سیاسي مبارزې هغوی ته د فرهنګي مبارزې هغوی ته د نورو سره د ګډ ژوند همزیستۍ زمینه برابره کړي دا اړخ هم انسانان دي دوی هم وینه لري د دوی په بدن کې هم وینه ګرځېږي نو هر څوک چې دوی انتخاب ورته وي یو آسان انتخاب یو سخت انتخاب انسان فطرت د آسان انتخاب ته ورځي او کچیر داسې نه شي نو ماته تیار نور هم به همکاري ګوري د عرب په سرنګه چر شروع شو
لیکن په افغانستان کې فکر نه کوي چې دا زمينه شته که دوی چیرته په خپل وغوړي مثلا هم د حزب اسلامي وګوري هغه ډله سي جنگ کوي او هغه د جنگ کوي هغه ډله سي جنگ نه کوي چا څه نه دي ورته ویلي هم نشیات لري هم تبلیغات کوي هم په حکومت کې شامل دي
ګوري دغه اړخ جنگ نه کوي دغه اړخ سره جنگ کوي دوی ته پرمومي دغه اړخ په افغانستان کې جنگ نه کوي دوی په دې نظام کې د حاکم جریان سره مرګر شوی اشخاص دي دوی دغه نظام غړي دي دوی دغه کسانو سره چې د پومنه اغړ دي جنگي کې دوی ته پرمومي دوی د سیاسي مبارزې په شکل نه دوی د دغه موجوده حکومت د یو بدني یا د بدن د غړو
په توګه باندې کوي داسې هم شته چې په حکومت کې قطعا شامل نه دي لیکن خپل عادي ژوند کوي داسې خلک هم کم نه دي اما د دولت ممکن مخالف وي
د دوی شرایط او د طالبانو شرایط توپیر عمومي لکه وړاندې چې مجدا صاحب اشاره وکړه تر 2003 پورې په افغانستان کې د جنګ او جګړې نه وه همدغه میلمانه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا واقعیت ده چې د دې په ځای چې میلمانخانې ته ورشي کادانې ته ورغله هم دوی په دغه کادانه کې داسې کارونه وکړه چې ملتیې
خبرې وې اوس راځئ چې
آقای جعفری یک ده دقیقه وقت ما مانده فکر میکنیم ما در آینده بازم در از این مسئله گپ بزنیم. خب مسئله تاریخی گپاره مثلا سر القاعده که آقادم کمه که فکر کنه از هر پنجره که بر ازو نگاه میکنین همونطور بوده میبینین حالا مسئله اسرائیل یاد کردن و مسئله 90 میلیون عرب در مقابل 1 میلیون اسرائیل هیچ کار هم نتانستن بالاخره او ناصر بیچاره میگن زاره کفکش دست خاطر از اینکه تیاراش در میدان نوایی بود که یک دفعه اسرائیل آمد گرم گرم زد. حالا از این خاطر ما یک کمک سر خودم که ما خود جهان اسلام ما خود ما منظم نیستیم، از لحاظ تکنولوژی خود مدرن نمیسازیم، اتفاق نیستیم، هر جا یک پادشاه و اون میلیاردها میلیارد دلار میرن مثلا دبر خانه جرم میکنن، اونجا میلیاردها میلیون ها میلیاردها انسان گرسنه هستن، جهان اسلام بر از او توجه نمیکنه. حالا کل گناه رو بریم در افغانستان، در سر افغانستان بیچاره دیم، اینجا کل کارا رو ما جور کنیم، جهان اسلام رو ما جور کنیم، امریکا رو ما بس لا یک دوسیلی بزنیم اونجا و فرانسه رو ما مسلمان بسازیم، تو خونه میشه ما شما خود خود یک کمک اسلام بکنیم. القاعده میخواد قصد اسرائیل در افغانستان از امریکا بگیره، تو خونه میشه برادر خود برین ببینید ما مالک خودتان کارتان رو بکنیم، شدت عملتان قطع عربایتان یک ذره بکنین. در این مورد چی میگین آقای جعفری؟
عرضم به حضور شما که ما یکی اونم ضرب المثل که شما فرمودین در قشلاق ما ضرب المثل این رقمه که دزد به اصطلاح به کادان میزنه، دزد نابلد. مهمان هیچ موقع به کادان نمیره چون مهمان با اطلاع صاحب خانه میایه، صاحب خانه ازو پذیرایی میکنه، استقبال میکنه. این که فرمودین
ولی ما ادب رادیو را در نظر گرفتم، از اون خاطر گفتیم برای اینکه ادب یک ریفورم بیا، یعنی بسیار گپای خراب خراب ما داریم.
ما چون قشلاقی هستیم، از قشلاق هستیم، ما در قشلاق ضرب المثل شنیدیم.
خب بهرحال
عذر خواهی میکنم، اما یکی فرمودین 90 میلیون مسلمان از 1 میلیون اسرائیل میترسه، دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که اینمی 90 میلیون مسلمان در سیطره حاکمان هستن که او حاکمان به شریعت اسلامی اعتقاد ندارن و نمیگذارن که ملت ها رشد کنه. واقعیتش اینه که مشکل امروز افغانستان اگر آدم با صراحت بگویه، یکی اینه که نه دولت ما در تصمیم گیری های خودش اختیار خودش داره، نه هم مخالفین دولت این اختیار از خودش داره، اگر چنانچه نیروهای خارجی چه منطقه‌ای
بله.
چه
فرامنطقه‌ای بله جعفری صاحب، بله جعفری صاحب، برای چون وقت ما کم مانده سر رای علی یپا صحبت نکنیم، استاد جنبندی بکنیم سخنان خود که این شدت عمل یعنی ما را به جای نمیرسانه، هنوز جهان اسلام یعنی مسلمان ها را در نزد دیگه افراد دنیا که میلیاردها انسان دیگه است منفور میسازه، چی باید شود؟ بله
بله ببینید،
جنبندی کنین سخنان تان
از بکنم. بله. ما بسیار کوتاه میگم بله. اگر چنانچه جامعه جهانی حاکمیت ملی افغانستان را بپذیرد، به عنعنات مردم مسلمان افغانستان توجه کنه، دولت و نیروهای مخالف دولت از زیاده خواهی دوری کند، مصلحت ملی را بر مصلحت گروهی و احیانا کشورهای بیرونی ترجیح بدهند، در کنار هم ما باید قرار بگیریم. یعنی ما چاره جز این نداریم که نیروهای دولت و مخالفین دولت بالاخره باید روی منافع ملی، روی میثاق ملی که به اصطلاح قانون اساسی ماست توافق کنیم، تا آرام آرام اینمی بدبینی ها و دیوار بدبینی که بین دولت و مخالفین دولت است آرام آرام کم شود و خارجی ها باید به عنعنه ملی ما. ببینید شما اهانت به اجسادی که در شهر قندهار شد، چند هزار نفر
آقای جعفری شما گفتید گفتین قشلاقی هستیم، مگم به هیچ کس نوبت نمیدین؟ قشلاقی ها که نوبت میدین یک ذره. خب برای ازی که حقیار صاحب شما یک دقیقه وقت دارین جنبندی بکنین.
بله صاحب باید سو چیه که
بله چی شوه صاحب کردی شدت عمل یعنی
تشدد ختم شوه
برای شبا از من خود نمیره یک دقیقه یک کازده خوش شوه
ګور کسنګ چې غربي نړۍ داوا کوي د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما داوا کوي چې موږ د اسلام نړۍ سره ستونې په تفاهم باندې حل کوو او حقایق ته غاړه ږدو او ټول نړۍ یو کله د همدغه سبه دغه شعار په موږ کې پیدا کی چې دغه شی د نړۍ په کچه باندې ستونې جواریږي او د افغانستان په کچه باندې کسنګ چې دوستان نو ته اشاره وکړه موږ دغه جګړه هر څومره وکړو شي دا جګړه به د دین نورم خوشومت زمينه برابر کړي به د دوړو اړخونو نه د ته زمينه برابر کې په مېز کې افغانان وژن شم یو په کوند رند شي کورن مر شنور نور نتیجه پنس نور دي د ما برداشت ده چې جګړه په یو متوازن حالت کې په متوازن جګړه کې یو اړخ هم دمرته مت نشور کوي نو په کار ده چې د جګړې لپاره تفاهم وشي، مذاکرات وشي، دواړه اړخونه بې قید او شرطه د مقابل اړخ سره کینی خبره په تفاهم باندې
په مشوره باندې مجدا صاحب هم کله نظر څرګند کړي چې باید څه وشي.
جنبندی کنم این پروگرام امروز صاحب،
ما فکر میکنم که ما در مرحله قرار داریم که به تدریج میریم به اون طرفی که جناب اخیار صاحب اشاره کردن به او، یعنی مسئله ای که باید از راه مذاکره و تفاهم مشکل حل شد. 10 سال پیش این تصور وجود نداشت. کسانی که آمدن به افغانستان فکر میکردن که دیگه هرگز اینطور یک حالت نمیآید و فکر میکردن که همه چیز تمام شده، اما جنگی که در افغانستان در 10 سال ادامه یافت ثابت ساخت که مشکل افغانستان مشکلی نیست که در طول که اموتری که در طول چند دهه دیگه از راه جنگ حل نشود، از این به بعد از راه جنگ حل شود. این چیزی است که ایره باید همه بدانن، یعنی هم خارجی ها، هم حکومت افغانستان، هم گروه های مخالف حکومت افغانستان، که باید این مذاکرات آغاز شود. مذاکراتی که در قطر آغاز شد متاسفانه با بنبست برخورد، به خاطر اینکه آمریکایی ها روی توافقات کرده بودن استاد نشدن. اما امروز ما میبینیم که طالبان تغییر کرده فشان و میرن به کنفرانس های لااقل کنفرانس هایی که بیشتر شکل اکادمیک داره در رابطه با صلح، در اونجا اینا شرکت میکنن که چنانچه در کیوتوی ژاپن ما شاهد بودیم. اینا همه نماینگر یک تغییر هست. ما امیدوار هستم که ما به زودی شاهد تحولات باشیم، تغییرات بیه و بالاخره ما حالتی را در افغانستان ببینیم که این خشونت گرایی جای خود بده به صلح و آشتی و بالاخره امور راه در پیش بگیریم که راه مردم است، یعنی همه بردیم به ای که رای مردم چی خواهد
بود. دیر زیاد مننه لطول و ملمنو چخه دیر مننه چه پدی باس که شرکت وکړل او اوریدون کو هم کور ودان چې ټلیفونی نه وکړل. البته پدی باس که چې هر نظر مطرح شو د اوسادی رادیو نظر نه دی، بلکې ځاز مشتمل منو او تاسو قدرمن اوریدون کو نظرونه ول
جهت معلومات شنونده عزیز ما نظریات مختلف در این رادیو همیشه تر میشه. البته این موقف رسمی یک رادیو به طرف حساب نشه، نظریات شخصی ما و شما میمانای ما هستند. بسیار تشکر می کنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.